اردوونکو د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه منی وخت ورځي 15 بجې شوې ده. نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړي کې بوارې په بلوچستان کې گورنر راج نافذ کړل شوی فدیلا سیاسي ګوندونه څه نظر لري د طارق قدری د لانګ مارچ په اړه به هم تازه معلومات درکوو. افغان ولسمشر احمد کرزی ویلي دی په افغانستان کې طالبانو په اړه د امریکا نظر بدل شوی او ښایي هغوی لوسه طالبان د جګړې عنصر نه بولي. د دې تر څنګ نور هم شمېر رپورټونه لرو خو لومړی فرخنده وزیر ته ورځو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
په بلوچستان کې گورنر راج نافذ کړل شوی هزارګانو خپل احتجاج ختم کړي. وژل شوی کسان به نن خاورو ته سپارل کیږي. د تحریک منهاج القرآن د مشر ډاکټر طاهر القادری په روانو انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو خلاف لانګ مارچ د اسلام آباد په لور روان دی. حکومت وایي د اسلام آباد د مهمو ودانو امنیت یې زیات کړي او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي هغه څه چې د امریکا نه غوښتل په راتلونکو کې به سرته ورسیږي. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف بیگانه وخت په بلوچستان صوبه کې د گورنر راج اعلان وکړ او د وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی اتحادی حکومت او کابینه ختمه کړه. وزیر اعظم تیر شپه هغو شیا هزارګانو سره د غمرازی لپاره کوټې ته ورغلی و چې د احتجاج په توګي د خپل هغو لسکونو مړو خخولو نه انکار کړی و چې تیر اونۍ په دوه پر لپسې بمی چاودنو کې وجل شي وو. په دغه وخت وزیر اعظم وویل
ساری مشاورت کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں
د ټولو مشورونو پس موږ د نتیجې ته رسیدلی یو چې په ټول بلوچستان صوبه کې د پاکستان د آئین 204 درشم آرټیکل نافذ وو چې لمخې د گورنر واکمنی اعلان وو او لدې سره به په ټول صوبه کې گورنر راج عملی شي. نو کله چې تاسو ټول سبا د خوب پاسې په صوبه کې به د گورنر واکمنی عملی شوي وي. د بلوچستان ځینې سیاسي ګوندونو په گورنر راج ناخوخي سرګند کړي او ویلي دي دغه سره به د صوبې مسلې هواري نشي. د تیر اونۍ د کوټې د دغه بمی چاودنو پړه لشکري جنگوي وسوالې ډلې په غاړه اخیستي. د بلوچستان د کوټې په عمل علمدار سړک د خپل مړو ترڅنګ ناستو په زرګونو احتجاج کوونکو شیا هزارګانو د خپل غوښتنو د پوره کېدو نه پس احتجاج ختم کړي او د خپل مړو خاورو ته د سپارلو اعلان یې کړی دی. دغه اعلان د هزارګانو یو مشر قیوم چنګیزی نن سهار وکړ. بلخوا نن په کراچۍ کې هم د کوټې د علمدار په پیخه کار بندیز اعلان شوی. نن د احتجاج او نن په دغه ښار کې د احتجاج د ختمولو اعلان هم شوی. نن په کابل کې د افغانستان هزاره ټولنې د کوټې د علمدار د پیښې په اړه یو احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چانو ویل د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه شفافه نه ده او باید دغه هیواد حکومت د ترهګرۍ پر ضد خپل تګلاره واضح کړي. دوی د امریکا ملګری ملتونو او نړیوالو هیوادونو نه دا غوښتنه هم کړې چې باید لشکري چنګوي ډله دی د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل کړي. د تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری سره د نورو خلکو د خپل لانګ مارچ په ترس کې د اسلام آباد پر لور روان دي. هغه وایي حکومت دغه هیواد الیکشن کمیشن په اداره کې د بدلون په اړه د دوی په ورکل شو وړاندیزونو هیڅ عمل ونه کړ او دا شان به یو ځل بیا درغلا ټیکس نه ورکوونکو په تعلیمي معیار کم سیاستدانان منتخب شي نو ځکه یې دوی پر خلاف نن دغه لاریون کوي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي دوی د اسلام آباد د مهمو ودانو سکیورټی زیاته کړې ده. په ښار کې پولیس هم ځای پر ځای کړل شوی دي او ټولې سرکاري او نجی ادارې بندې دي. د اسلام آباد په بلو ایریا کې خلک راجمع شوي چېرته چې به قادری نن د مارچ ګډونوالو ته وینا کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې د واشنگتن د سفر په اړه وویل هغه څه چې دوی غوښتل امریکای ورسره پر روانو وختونو کې ومني په راتلونکو کې به سرته ورسیږي او زیات کړه د 2014 کال وروسته به د دغه هیواد د امنیت ذمہواری په مکمل توګه د افغانانو په لاس کې وي او امریکا به هیواد ته هلیکاپټرې جنگي وسله او بې پیلټ الوتکې هم ورکوي او مالی مرسته به د افغان حکومت له لارې د ولس سره کولی شي او دای هم ویل باید افغانان هم د خپل هیواد په پرمختګ کې خپل رول ولوبوي.
دا چې موږ هر شی د پردیس غواړو دا باید پرېږدو. دا ډېر افسوسناک ذهنیت پر موږ غالب شوی. د خپل کور امنیت د پردوس غواړو، وسله د پردوس غواړو، پیسې د پردوس غواړو، او موږ په خپله بس ناست یو دیوال ته مو تکیه کړې ده چې به د پردۍ سره تکي. نه، په دې ذهنیت هیڅ ملت مخته نه ځي، بلکې د بربادۍ یو خواته ځي. موږ امریکې ته دا ویل دي چې څه چې ته راکوې دا هلیکوپټرې او دا طیارې او دا نور وسایل ته شکر، خو څه چې نه راکوې هغه د افغانستان اختیار دی چې په خپله چې هر ځای غواړي واخلي.
ولسمشر کرزی اول د وسوالو طالبانو سره به په قطر کې د دغه هیواد د سولې د عالي شورا غړي خبرې کوي او یو ځل بیا یې په طالبانو غږ وکړ چې وسله وغورځوي او د خپل هیواد د امن په عمل کې ځان ګډ کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر په شمالي کوریا کې د کلونو راهیسې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې ده. نن په یو بیان کې نیوی پلی ویلي باید په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د وضع په اړه پوره معلومات وکړل شي او زیاتوي نړۍ د شمالي کوریا اټمي پروګرام ته زیات پام کوي او د دغې له امله د بشري حقوقو د وضع په اړه هیڅ نه ویل کیږي. نیوی پلی دا هم ویل په دغه هیواد کې د سیاسي بندیانو داسې کمپونه هم شته چې په اړه ویل کیږي تر 200,000 زیات خلک پکې بند دي او د دغه هیواد د بشري حقوقو د وضع د ښه کېدو په اړه هم هیڅ نه کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د افریقایي هیواد مالی د حالاتو پر څېړلو غونډه کوي. د دغې غونډې د جوړېدو غوښتنه فرانس کړې ده. فرانس د شمالي افریقا دغه هیواد ته د سختریزو وسلوالو د شړلو لپاره پوځیان او جنګي الوتکې لیږلې دي. او بل خبر دا چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د شام له مخالفانو، جنگیالو او د هغوی له مشرانو نه د تشدد د ودرولو غوښتنه یو ځل بیا کړې او ویلي دي باید د بشار الاسد د حکومت سره خبرو ته غاړه کېږدل شي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د اسد کام ته په تیره وینا ناخوښي ښودلې او امریکا هم د بشار الاسد خبرې غندلې دي. د شام یاغیانو دغه وینا د یوې نوې جګړې اعلان ګڼلې. دا خبرونه
اوریدونکو خبرونه مد مشال ریډیو نوور دل چې فرخندا وځي وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په بلوچستان کې د گورنر راج نافذولو په اړه سیاسي ګوندونه څه نظر لري؟
فوج بلانے کے حق میں ہیں.
بلوچستان کی دا گورنر راج گوختن ہزارہ گانو کھڑے وا او ہگا زکھا چی دی وائی
فوج پر نگرانی باندھے ٹارگیٹڈ آپریشن وسیدا بلوچستان کے چدا دہشت گردی دا معصوم خلق چدل تھا اشتلکی جی دا بنسی
د منهج القرآن د مشر طاهر القادری د لانګ مارچ لوجی عام ولس لڅ ستوندو سره مخ دی.
بیا ارسه شی بند دی، سکولز بند دی، لارې بند دی، اے ټی ایمز ډرای شوی دی.
والا د لانګ مارچ هر وګړي ته تکلیف ملويږي.
لانګ مارچ د وجه خدای چې نن ګاډي ماډیم نشته کوسو.
او ل امریکا د راستنې دو اورستو افغان ولس مشر حامد کرزی ویلی دی
طالبانو په اړه د امریکا نظر بدل شوی وو. هغوی طالبان د 2014 کال نه وروسته او یا هم خای سر له اوسه د جګړې عنصر نه بولی.
د دې تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشالې د سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وایدل چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تیر شپه ناوخته په بلوچستان کې د گورنر واکمنۍ نافذولو اعلان کړی دی. اوس به د عین لاره گورنر د صوبې انتظامی مشر وي. بلې خواته د بلوچستان په حکومت کې واکمن اتحادي ګوند بیا یادې پریکړې مخالفت کړي او دا یې بې ځایه بللې ده. یاد وي چې څو ورځې وړاندې په کوټه کې د زیارت ورځې خونړۍ چاودنو وروسته د لزګونو وجل شو کسانو خپلوانو سره لمړو درنا جاری ساتلې وه او دغه رنګ دوی غوښتنه کوله چې صوبایي حکومت دې ختم کړي شي او کوټه دې په وستا وسپارل شي. تفصیل د نیاز مساخیل په رپورت کې ورو.
د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف بیګاش په نوښته د پاکستان په وخت نږدې یو نیمه بجه په بلوچستان کې انتظامی اختیارات گورنر ته د سپارلو اعلان وکړو.
ساری مشاورت کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پورے بلوچستان میں ہم نے آئین کا آرٹیکل
لہر قسمہ صلاح او مشورو رستہ مش دے نتیجے تا رسیدلیو چی مش پٹول بلوچستان کی دا آئین آرٹیکل 200 سلور درسم عملی کو او دا دے مطلب دا دے چی سہار کل تا سرکشے نی نو دا گورنر واکمنی یا راج با عملی سویوی او گورنر با دا صوبے انتظامی مصر جوڑ سوی او صوبائی حکومت با ختم سویوی
اگزیکٹیو ہوں گے اور جو صوبائی حکومت وہ برطرف ہو جائے.
وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په دغه موقع د کوټي خنړی پیښو پترس کې وژل سو کسانو له کورنۍ سره غمرازی هم وکړه. دا وزیر اعظم لیات اعلان ورسته د شیا کونسل مصر قیوم نظر چنگیزی د درنې ختمولو او مړی خاورو ته د سپارلو په لړ کې وزیر اعظم ته وویل موږ به خپل مړی هغه وخت خاورو ته وسپارو کله چې ستاسو له اړخه د یادو احکاماتو پریکړه عملي سي. د دې په ځواب کې وزیر اعظم قیوم نظر چنگیزی ته ډاډګرنه ورکړه چې بلوچستان کې د گورنر آئینی واکمنۍ احکامات عملي سوي دي، ځکه امکان څرګندېږي چې نن به د خونړیو پیښو قربانیان خاورو ته وسپارل سي. بلې خواته د بلوچستان سینیئر صوبایي وزیر مولانا عبدالواسع بیګاش په ناوخته د خبري کانفرانس پر مهال د وزیر اعظم یادې ممکنه پریکړې مخالفت وکړو. د نوموړي غوښتنه وه چې په دغه موقع دې د وزیر اعلی د بدلولو طریقه استعمال کړل سي. مولانا عبدالواسع په دغه موقع وویل موږ د دغو خلکو په غم کې برابر شریک یو، لیکن د جمهوریت د بقا او ساتنې لپاره موږ هم د نور په شان قربانۍ ورکړي دي. که بدلون راځي نو په جمهوري توګه دې راسي، ځکه موږ دغه ګامونه نه منو. یاد دوی د تیر جمعرات په ورځ په کوټه کې د بیلابیلو چاودنو په ترڅ کې تر سلو زیات کسان وژل سوي او تر هم دومره شمیرې زیات وګړي ټپي سوي وو چې پکې زیاتره شمیره له شیا مسلک سره اړه لرونکي هزارګان وه. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
اوسونکو په بلوچستان کې دغه گورنر راج روسته له هغه لګول شوې چې تیر زیارت په ورځ د کوټې په علمدار سړک پر لپسې بمی چاودنو کې څه باندې 100 کسان وژل شوي وو چې زیاتره پکې هزارګان وو. دغه هزارګانو له څو ورځو راهیسې له خپلو مړو سره په علمدار سړک ناسته وکړه او دوی ویل چې تر هغې به خپل مړي خاورو ته ونه سپاري او احتجاج به جاري ساتي تر څو چې کوټه په وستا نه وي سپارل شوي. وس په بلوچستان صوبه کې گورنر راج دی، نو دا چې دوی څه لوجې دغه صوبه پوسټ سپارل غوښتل نو په دې اړه باندې زموږ همکار خدای نو ناصر د هزاره ټولنې د څو غړو سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه ته وښو.
اکبر گورنر خواته یو شاین است، بالکل دې دې لکه جنگل جنگل قانون دی، بس نو رسو شاین است نہ حکومت تھی نہ شاعری نہ خامہ خواہ دونوں خلق دونوں دنیا تباس.
زمان مرزا حسین نظارہ دے وائس چیئرمین دو ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اوزموش، خاص کر دا ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی مطالبہ ہی دگا دی چپ فوج پر نگرانی کی دلتا ٹارگیٹڈ آپریشن ہو کی والی چیموش ہم دا خیال کو چی په کوټ شهر کې دومره دهشتګردي یا د بم بلاست دا ټارګټ کلینګ چې کیږي دا د صوبایي حکومت په نگرانی کې کیږي. ولی تا ته خپل معلومه ده چې دا کوټ شهر دومره لوی کوټ شهر نه دی، دا 12 کال کیږي دا ټارګټ اپریشن شروع دی، ټارګټ اپریشن شروع دی، ټارګټ دی او بم بلاست دی، دا ګرد شیان دی. لیکن تر اوس یو سړی هم نیول نه دی سوی، پانسی خو یا سزای خدای لره خبره ده.
زما نوم دی بوستان علی. دا تا ته معلوم دی چې کوټه شهر یو دی شهر چې دلته بلوچ، پښتانه، هزاره، پنجابي، سیټلر پخوا دلته ټوله آباد و. نه چاته به وویلی چې دا پښتانه دی، دا بلوچ دی، دا هزاره دی. خو یو څونه سازشان و چې دلته راوستلی، اوس دی حال جوړ کړی دی چې څوک نہ پشتون ہزارہ تخوا سرات نہ بلوچ دغه سرات لا خو یو دی حال جوړ کړی دی ستس په مخه مخه په یو اورز کې په کوټه شار کې 15 دماکونه کېږي. نو خو هغه دغه وایي چې د فوج په نگرانی باندې ټارګټډ اپریشن وسیده بلوچستان کې چې دا دهشتګردي دا معصوم خلک چې دلته اشتلکیږي دا به بنسي.
دا په کوټه کې د هزار ټولنې ځنی غړي چې تاسو دا خبري واردلې او تاسو دا هم واردل چې هغه ولې په بلوچستان کې د گورنر راج غوښتنه کوله. دا چې د گورنر راج په اړه د بلوچستان دننه ځنی سیاسي ګوندونه څه نظر لري، په دې اړه نیاز موسی خیل دا ریپورت برابر کړي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبائي صدر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د گورنر واکمنۍ لګیدلو پریکړه وستایله.
موږ کو جمهوریت خرګو موږ وستم دغه شي هر حکومت خپل وخت پر کی، مگر هاي انتیات ورسېدل دا پرګټ شارم لوه او دا شکر دې چې پاتيانې مطلب کې پاتيانې دې تجارت ودرېدل، حکومت دې ته مجبور کړی چې وسم قدم واخلي.
عثمان کاکړ زیاته کړه اوس به دوی د گورنر او مرکزی حکومت خوا ته ګوري چې دوی حالات سمول لپاره سکوي.
پدې خبره نه ده ختم، خبره دا ده اوس مرکز او گورنر به اوس حالات سمي اوس به موږ دوی ته درېږو.
د عوامي نېشنل پارټي بلوچستان صوبائي صدر اورنګزیب کاسي د گورنر راج لګولو پر پریکړې وویل.
چونکی هر معاملې دایبه چې یو شیخ جنگی ته ځدغه حل راځل غواړي چې د ولس په لګندر نه یو خان جنگی ته خبر نشي لار، نو پدې حواله سره به اقدام کړی دي. پدې سلسله کې زموږ د ګوند مرکزی مشر چې دی هغه دا ویلي دي چې دې مسلې د حل دی، چونکی مرکزی فیصله راغلی.
بلوس ملت پالا او د بلوچستان نیشنل پارټي منګل یو مرکزی مصر آغا حسن بلوس بیا په دې نظر دی چې اصل ستونزه د بلوسانو ده او هغه لا هم نه ده هواره سوی.
مثلاً دراج کی را پالیسی میں تبدیل ہوتی ہے، سیاسی معاملات کے رہداروں مداخلت ختم ہوتی ہے، تو اصل مقصد مسئلہ دارا ہے انہوں نے بلوچستان کی بالخصوص کوچہ مدری گلیاں مسئلہ بلوچستان مسئلہ دے.
بلی خواتا دا بلوچستان پا لری کرل سوی حکومت کی واکمن گوند جمعیت علماء اسلام دا گورنر راج لگولو پریکڑی مخالفت کری. دا دغ گوند مرکزی مصر مولانا فضل الرحمان بیگاش پا نوقتا پا دغ اڑا پاکستانی رسنیو سرا دا خبرو پر محال ویل.
نہ فوج بلانے کے حق میں ہیں نہ ہم
نہ دا فوج راغشتلو پہکیو نہ دا بیڑنی حالت لگولو او نہ بیا دا گورنر راج لگولو پہکیو، بلکہ دا وزیر اعلی بدلولو طریقہ ہمیش آسان او مناسب وی. آیا پا گورنر راج لگولو با فرقیز شخڑی ختم سی او یا بیا پا دے سر با دا داسی عواملو ختمولو امکانات را مخت سی؟ دا ٹولی پشتنی با بیا ہم پرخپل زائی موجود وی
اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے.
یاد دوی د تیر زیارت پورز د بلوچستان په کوټه کې په خونړیو پیښو کې تر سلو زیاتو کسانو له وژل کېدو او تر هم دومره شمیرې زیاتو وګړو له ټپي کېدو وروسته په کوټه او د ملک ځینې نورو سیمو کې سخت احتجاجونه رامسته شوي چې په ترڅ کې د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان صوبایي حکومت ختم کړی او دلته د گورنر واکمنۍ لګولو اعلان کړی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
اردن کوزو اسلام آباد تھا چھ منہاج القرآن مشر طاہر القادری چھ پا پاکستان کے لئے انتخابات اڑان دے خپلواک الیکشن کمیشن او د عدلی او پوس په ملاتړ د یو عبوری حکومت غوښتنه کوي. نوموړي د خپل غوښتنو لپاره د لاہور څخه د اسلام آباد پر لور لانگ مارچ شروع کړی. د لانگ مارچ په اړه تازه معلومات د خپل خبریال ریاض مساخیل نه چې دا مهال موږ سره د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه دی. ریاض مساخیل ستړي مشي او دا راته وایي چې د قادری لانگ مارچ کوم ځای ته رسیدلې؟
جی ډېر مننه اسرار عالم. دا وخت چې کوم لانگ مارچ دی پرون د لاہور نه روان شو دی بس اسلام آباد ته کابو دی، د دینا او د سوهاوا نه راتېر شوی دی، بلکې د ګجر خان نه هم دا وخت اوس دی روړېدلې. د دې چې کوم ړومبې سر دی اولنې سر دی نو هغه د ګجر خان نه روړېدلې، دغه شانت نور جلوس چې کوم ورپسې دی نو هغه را روان دی.
ریاض، دې کې به څومره ګډونوال وي او دغه رنګ د پاکستان د نورو برخو نه څومره خلک اسلام آباد ته رسېدلي دي؟
تر اوسه پورې چې کم اطلاعات دي، کمې سرچینې دي، کم نور خبري اعلان دا وخت جلوس سره روان دي، د هغې په وینا باندې خوښه تر دېرش زرو پورې خلک چې کم دینو دا وخت مرکزی جلوس سره دي، او دغه شانتې یو موږ ویلی شو چې یو څو زره یا په سوونو کې خلک هغه د ملک د مختلفو برخو نه هغې اسلام آباد ته رسېدلي دي، چې پکې یو شمېر خلک کم ځای کې چې به دا جلوس را جمع کیږي، دلته کې به خطابونه کیږي، جلسې به کیږي، نو یو شمېر خلک هغه تر رسیدلی دا مقام ته، او بعض خلک اوس هم د دغه جلوس په لارو کې انتظار کوي چې کله دا جلوس هغه تر رسیدي نو هغه لګ لګ ټولګي وزره مرګري کیږي.
او څه قسم امنیتي ګامونه پورته کړی شوی په اسلام آباد کې؟
اسلام امنیتی ګامونه خو پورته کړی شوی دی، ځای په ځای چې کمې ودانې دي، سرکاري ودانې دي یا نورې، نو هلته کې د کنټینرو په ذریعه باندې لارې بندې کړی شوی دي. دغه شانتي پولیس ځای په ځای اترولې شوی دي. خو د دې سره سره د لانګ مارچ کې چې کوم ګډون کوونکي دي، د هغې د تحریک منهاج القرآن د انتظامی او د اسلام آباد د انتظامی ترمنځ د اوس نه لږ ساعت وړاندې خبرې اترې وشوې، مذاکرات وشو کوم چې کامیاب شو. په هغې کې دا خبره وشوه چې یو خو دی ته کومه علاقه خودلې شوې ده، دی به هغه ځای کې پړاو وچی، دا غینه اخوا دی خو بنه ګرځي. بل دا چې دی به ځان سره وسله نروړي د تلاشۍ لپاره، دا چې کم رضاکار دی هغې به تلاشي اخلي او د پولیس سره به پوره پوره مرسته کوي. دغه شانتې هغې به خپل ګاډي چې کم دی، چونکې دلته په اسلام آباد کې بیا ډېر زیات رش جوړ شي، نو ګاډي به هغې په مخصوص ځای به وتخی او هلته کې به دی ګاډي ودرئ. نو دا څو خبرې دي په دې باندې اتفاق شوی. د دې سره سره اسلام آباد کې چې کم دی، نو په مختلفو سکټرو کې او دغه شانتې دا جلوس چې د کمو کمولارونو راتېرېږي، نو هلته کې موبایل سرویس هم بند کړی شوی دی. او رحمان ملک د اوس نه لږ ساعت وړاندې د هلیکاپټر په ذریعه باندې د امنیتی ګامونو او دغه شانتې چې کوم حالات په خار کې د هغې فضایي او جاج واغستو.
ریاض لنډ ټکو کې زموږ اوردونکو ته وایي چې د دې لانګ مارچ مقصد څه دی او دغه رنګ دا به تر کوم حد جاری وي، تر کوم ورځو په څونو ورځو پورې به وي؟
اسرار العالم د نن نک زمون اوریدونکو ته بیا دي چې په 13 دسمبر لږه 13 کال یو سو ورځې مخکې کله چې طاهر القادری په لاهور کې جلسې ته خطاب کونو، حکومت ته د 10 جنوري پورې وخت ورکړو چې دې بعد اصلاحاتو کې، چې په دغه اصلاحاتو کې په الیکشن کمیشن کې اصلاحات شامل وو، چې الیکشن کمیشنر چې کم دې دادې بدل کړي، دغه شانته چې کم د ټول ټاکنو طریقې کار دی 50% نه زیات چې چاوټونو واغست هغه به منتخب کیږي، او کم چې نگران حکومت ته نو هغه به داسې بغیر چې په خیر ټولو پارټیانو د ټولو خلکو اعتمادي، یعنی دا نه چې یوازې دوه پارټیانې به کینی وغي بخپلو کې خبرې اترې وکړي. کله چې دغه 10 تاریخ تیر شو، دی پوره نه کړې دغه خبرې ونه منلې حکومت، نو د هغې وروسته دا جلسې او دا جلوسونه شروع شو. تر د اوسه پورې چې څونه اطلاعات راغلي دي یا چې قادری صاحب چې کومې خبرې اترې کوي، د هغه وینا دا چې که دې ځای کې مونږ یو میاشتې ساریږو، که دوه میاشتې، که درې میاشتې ساریږو، د خپلو مطالباتو د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو پورې به مونږ دلته ناست یو.
ډېره مننه ریاض مسخیل.
مننه.
د تحریک من
تاسو د تر قدری د منهج القرآن د مشر د لانګ مارچ په اړه معلومات واوریدل. او همدارنګه د لانګ مارچ لوجې په اسلام آباد کې څرنګه تاسو واوریدل چې یو شمېر امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دي، نو دا چیرې دغه امنیتي ګامونه پورته کولو لوجې د اسلام آباد ولس لسستوند سره مخ دی. په دې اړه د احمد الله دا رپورټ اورو.
د تحریک منهاج القرآن مشر علامه طاهر القادری لخوا اسلام آباد ته د لانګ مارچ راوستو لوجې د اسلام آباد اوسیدونکو د مشکلاتو سره مخ دي. د سیمې د خلکو وینا تر مخه چې حکومت د سکیورټی په وجه ټولې لارې بندې کړې دي، بل خو د مارکیټونو، دفترونو او بانکونو د بندېدو له وجې امروزه ژوند په ټپه ودرېدلې دي.
میجر خو انسرټینټی ده کنه، چې لا اینډ اورډر کم سایډ ته روان دي، بیا هر څه شی بند دي، سکولز بند دي، لارې بند دي، اے ټی ایمز ډرای شوي دي، پېټرول پمپس کله پېټرول بند دي، یا ټوله ټوله شپه نو دا ټول پرابلم دي. کړه یو خو نه دي، مصیبت دي سم. تمانو فضل حد اسلام مارچ کم نن دې دغه د وژنه ما ده مشکله
اسلام آباد تا د خوارې مزدوری په غرض راتلونکي مزدوران خپل مشکلات صدا شان بیانوي.
لانګ مارچ د وجه خدای چې نن گاڑی ماډیم نشته، کو سوکلی ناراضي مزدوران ناراضي نه آی نشي راتله. مخکې نه مهنګایي ده، نن چرې نو بالکل گاټ نه راغله، زموږ مزدوری نن بالکل نشته ده.
زنان هم جنت ګولو به گاړ نشه سوکل ته ځي دلته پاتې شي، ازه په ځای کم دین
بلخوا ټیکسی او لارو موټرو ډرایوران وایي چې مخکې نه د سی این جی د بندیز له وجې مشکلاتو سره مخ وو، او اوس لانګ مارچ د دوی دا مشکلات یو په دوه کړل. یاد دی وی چې ډاکټر طاهر القادری مارچ 13 ورځ د لاهور نه را روان شوی دی، چې نن به اسلام آباد ته را رسی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او دونکو د لانګ مارچ په اړه باندې بخښنه غواړم، د تل قادری په اړه باندې سی این این وی پانی هم یو مقاله خبره کړې ده چې پکې راغلی دی د منهج القرآن مشر تل قادری له هغې وروسته نړۍ وپیژندلو چې نوموړي د ترګرې ضد فتوا ورکړه. له دې وروسته تل قادری د نړیوالې میډیا په سر ټکو کې راغلی. په کنیډا کې د شپږ کاله تیرولو وروسته اوس تل قادری پاکستان ته راغلی او په دغه هیواد کې د شفاف انتخاباتو غوښتنه کوي. خو ځینې پاکستانیان بیا په دې عقیده دي چې قادری د هر څه د دغه هیواد د پوس په وینا کوي. د مقالې نور برخه لږ شی بورسته ورو. د منهج القرآن مشر طاهر القادری له هغه وروسته ډیر زیات مشهور شو چې نوموړي سموده وړاندې د ترګری عزت فتوا ورکړه او له سینین ټی وی چینل سره یې په خپلو خبرو کې ویل چې د ترګری او تشدد په اسلام کې هیڅ ځای نشته. له دې وروسته طاهر القادری د نړیوالې میډیا په سرټکو کې راغلی او تر دې پورې چې نړیوال اقتصادي فورم او د امریکا د امنیت ادارې ته یې هم ویناوی وکړې. په کینیډا کې د شپږ کاله تیرولو وروسته طاهر القادری پاکستان ته راغلی او په دغه هیواد کې د شفاف انتخاباتو غوښتنه کوي او وایي چې له انتخاباتو وړاندې د عدلي او پوځ په ملاتړ یو عبوري حکومت دی جوړ کړل شي. خو پاکستان چې د پوځي ډیکټیټرشپ یا امریت تاریخ لري د قادری دغه خبرو په یاد هیواد کې اندېښنې رامنځته کړي او موجوده حکومت او اپوزیشن پاکستانی ولس ته د دې خبرې باور ورکوي چې هیڅوک هم د روانو انتخاباتو او جمهوري عمل په لار کې خنډونه نشي چولې. ځینې پاکستانیان بیا په دې عقیده دي چې قادری د پوز په وینا د هر څه کوي خو نوموړی دغه تورونه ردوي. طاهر القادری دړکه ورکړې که د د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه ونه منل شوه نو دی به د خپلو زرګونو پلویانو په وسیله اسلام آباد کې خپل احتجاج جاری ساتي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر رحمان ملک وایي دوی به هیڅکله هم د قادری دغه غیر آئینی غوښتنې ونه مني. رحمان ملک وایي د اسلام آباد اوسیدونکو ویره لري چې کېدی شي د لانګ مارچ ګډونوال د دوی په کورنو حمله وکړي. د نوموړي په خبره هغه ته داسې معلومات هم ترلاسه شوي دي چې د پاکستان طالبان نن د ګل په ورځ د قادری په لانګ مارچ د حملې پلان لري. د حکومت د تنقید باوجود طاهر القادری د ولس د هڅولو لپاره د ټي وي په اشتهارونو په لکونو روپۍ مصرفوي. د طاهر القادری ویان د سی ان ان ته ویلي دي که دوه ورځې وي او که دېرش ورځې دوی به تر هغو په اسلام آباد کې موجود وي تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل شوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او دن خوزو کابل تا دا افغانستان ولسمشر حمید کرزی وای دا طالبانو پانا دا امریکایانو نظر بدل شوے او وروسته لدی د جګړې د یو انصر په توګه نه پیژني. هغه دغه خبرې له واشنگتن څخه لاسنیدو وروسته په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړي. خغلی خرزی ویل چې په دې سفر کې یې له امریکایي چارواکو سره د قطر په مرکز دوها کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه هم موافقه کړې ده. تفصیل د احمد زبیر جمن په دې رپورت کې ورو.
د امریکا د حکومت دا دریس چې د جمهور رئیس حامد کرزی په خبره نور طالبانو ته د جګړې د یو عنصر په توګه نه ګوري، ل خپل هغه دښمن سره چې شاوخوا یو لس کاله یې ورسره جګړه وکړه د امریکا په دریس کې یو لوی بدلون بلل کېدای شي. جمهور رئیس حامد کرزی وویل امریکایان سر له وسه او یا هم لږ تر لږه له 2014 کال نه وروسته له طالبانو سره د جګړې اراده نه لري. نوموړي په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل
په دې کې شک نشته چې د طالبانو په اړه د امریکا نظر بدل شوی وو. هغوی طالبان د 2014 کال نه وروسته او یا هم ښایي سر له اوسه د جګړې عنصر نه بولي او نه به یې پر خلاف په افغانستان کې جګړه وکړي. هغوی څرګنده کړې ده لکه څرنګه چې مو په خبري کانفرنس کې ولیدل د امریکا جمهور رئیس د القاعده یادونه وکړه. هغوی جګړه او له 2014 کال نه وروسته چې خپل حضور غواړي د القاعده او له هغوی سره د تړاو لرونکو پر ضد جګړه کوي.
نوموړي ویل دوی د امریکا له دې دری څخه چې وایي طالبان نور د جګړې د عنصر په توګه نه پیژني ملاتړ کوي. ښاغلي کرزی ویل دا خبره له پخوا افغان دولت کوله. ویل به روانه جګړه د افغانستان په کلو بانډو کې نه کیږي بلکې د ترهګرو د ځالو پر ضد چې د هیواد له پولو اخوادي باید پر مخ ولاړه شي. خاغلی کرزی ویل د واشنگتن په سفر کې له امریکایي چارواکو سره په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانستلو سره هم موافقه وکړه.
موافق پر دې وسو چې موږ به د دوه دفتر منو او زموږ د بد تعید وړي او کله چې دا د تعید ورس زموږ لپاره نو په دوه کې د طالبانو نمایندګي جوړیږي. دا نمایندګي به د طالبانو د تحریک د مسؤولو کسانو لخوا ایجادیږي او تصدیق شوې نمایندګي به تر څو موږ پوه شو چې د چا سره خبرې کوو. دا خبرې به د افغانستان د سولې د عالي شورا سره کیږي او دا نمایندګي به خاص او صرفا د سولې د مذاکراتو په هدف کیږي او په دې کې به نور اهداف نه وي.
خاغلی کرزی وویل چې که په قطر کې له طالبانو سره خبرو نتیجه ورنکړه نو د طالبانو د دفتر په اړه به افغانستان، امریکا او قطر کومه بله پرېکړه کوي. نموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له هغو طالبانو سره به د سولې خبرې کیږي چې سولې ته غاړه ږدي. که څه هم د امریکا د متحده ایالاتو او افغانستان حکومتونو دواړو په رسمي توګه په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانیستلو سره موافقه کړې، خو طالبان لا هم په خپلو ځینو داسې شرایطو ټینګار کوي چې د سولې په مخ کې لوی خنډونه بلل کیږي. طالبانو دا نه ده منلې چې د افغانستان له دولت سره خبرو ته کښېني او هم ژر تر ژره له افغانستان څخه په بشپړه توګه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي.
د زبیر جمن رپورټ مو ورده اوس ورزو فرخنده وزیر ته چې تاسو ته د سات لند خبرونه وړاندې کړي.
په بلوچستان کې گورنر راج نافذ کړل شوی هزارګانو خپل احتجاج ختم کړی. وجل شوی کسان به نن خاورو تسپارل کیږي. په کابل کې هزاره ټولنې د کوټې د علمدار په پیخه احتجاج کړی او ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې. د تحریک منهاج القرآن د مشر ډاکټر طاهر القادری پر روانو انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو خلاف لانګ مارچ د اسلام آباد پر لور روان دی. حکومت وایي د اسلام آباد د مهمو ودانو امنیت یې زیات کړی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کابل په یو خبری کانفرنس کې ویلي هغه څه چې د امریکا نه غوښتل او راتلونکو کې به سرته ورسیږي. هیومن رائټس واچ ویلي د شام حکومتي پوځ په لومړي ځل په ادلیب ښار د کلسټر بمونو حمله کړې او ملګرو ملتونو په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې ده.
لون خبرو مو د فرخنده وزیر نوار دل په دینی مای کې ساس لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو. په دې به هم خبر شي چې قبایلی ځوانان سستون زلري. د دې ترڅنګ په خبر ایجنسی کې دوران شو سکولونو پاړه هم یو ریپورت لرو. نړیوالو ورسپانو ته به هم کتنه بي خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره غستي. ریاض مساخل ته وښي
نن جنگ ورسپانې خپل اداریه کې د ټول ټاکنو وړاندې اصلاحاتو په عمل لیک کړی دی او وایي چې د پاکو صافو ټول ټاکنو دپاره د بعضې سیاسي ګوندونو او عامو حلقو نه سربېره سپریم کورټ هم خپله فیصله ورکړې ده او دغه لړکې الیکشن کمیشن هم تر دې دمه په زړه پورې اقدامات کړي دي او دې کې ورته آرمي چیف هم د خپل ملاتړ باور ورکړی دی. اداریه وایي چې دغه اصلاحاتو کې نږدې پولینګ سټېشنې جوړول، په دیوالونو انتخابي نارې نه لیکل، پولینګ سټېشن سره نږدې انتخابي کیمپ نه لګول، د ګټلو وروستو د ډزو ډډه کول او په انتخاباتو د لګېدلي پیسو حساب کتاب الیکشن کمیشن سره جمع کول شامل دي. د غرنګ ټولو سیاسي ګوندونو دې سره هم اتفاق کړی دی چې د ټول ټاکنو د پاره به یوازې مالدار خلکو ته نه بلکې غریبو ته هم ټکټونه ورکول شي. اداریه وایي چې که د دې نه زیات هم څوک اصلاحات غواړي نو باید چې د الیکشن کمیشن سره تماس ونیسي او خپل تجویزونه هغوی ته ورکړي. ګنی دې کې اوس هیڅ قسمه شک نه دی پاتې چې عام اوټونه به په خپل وخت پاک، صفا او آزاد کیږي او باید چې ټول سیاسي ګوندونه او ډلې د ټول ټاکنو د پاره تیاری شروع کړي، ځکه چې اوس ټول ټاکنو کې ډیر کم وخت پاتې دی او ټولو ډلو لا د ملکی مفاداتو په خاطر خپلې ذمہواری پیژندل پکار دي. د غرنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې امریکایي صدر باراک اوباما ویلي دي چې راتلونکي کال اخیره پورې به افغانستان کې امریکایي جنگ سرته ورسي او موږ به خپلې فوجي دستې واپس راغواړو. اداریه لیکي چې 2014 کې د غیر ملکی فوج د وتو وروستو په افغانستان کې د ناټو فوج کردار به ډیر محدود پاتې شي او سپینه ماڼۍ غواړي 2014 وروستو هم 3,000 to 9,000 پورې امریکایي عسکر افغانستان کې پاتې شي. اداري اخیره کې لیږي چې افغانستان صورتحال یو نوی رخ اختیار کړی دی او د دې با په سویلي اسیا، منځي اسیا او په ایران ډیر ژور اثرات پریوزي، نو پاکستان له هم پکار دی چې دغه صورتحال باندې ژور نظر وساتي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیږي چې د نوخار د سرکاري اسپیټال یوې نرسې وجل د هغې ترهګرۍ تسلسل دی کوم چې ماشومانو ته د پولیو نه بچ کون کی ساس کی ورکړي ان کی زنانہ وجلی کی گی او په هغوی حمله کی گی. اداریه وای چې دا ذاتی دښمنی هم کی دی شي او د ترهګری کاروایی هم، خو د دې پته بعد تحقیقاتو رستو لگی. البته دا خبره د اندېښنې وړ ده چې تر اوسه پورې په زنانه او سمره هم حمله شوې دي، د هغې یو ملزم هم نه دی نیول شوی چې ورسره کارکونکو زنانه د یرې ترهیخ کار دي او باید چې حکومت د داسې اقداماتو مخاوني سي.
او د نړۍ مطبوعات
اردن کو لیکوال محمد عامر رانا لکھے فرقیزہ ترہگرہ ڈالا لشکر جنگوی چھے پا پاکستان کے د نوی لسیز رہی سے فعال آدھا پدغہ حیوات کے دل قیدہ و پاکستانی طالبانوں پا گڑون دہاغو مذہبی گندونو لپارا هم ستراتیجیکی اساسه ګرځیدلې ده چې تش په نامه د عدم تشدد پرچار کوي. بلخو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دوه مقالو غټ کې د مجید بابا نورو
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان کې لیکوال محمد عامر رانا لیکي فرقې د ترهګر ډله لشکري جنگوي چې په پاکستان کې د نویمې لسیزې راهیسې فعال ده، په دغه هیواد کې د القاعده او پاکستانی طالبانو په شمول د هغو مذهبي ګوندونو لپاره هم ستراتیجیکي اساسه ګرځېدلې ده چې تش په نامه د عدم تشدد پرچار کوي. لیکوال لیکي چې لشکري جنگوي ډله چې مخکې په وړو وړو ترهګریزو ډلو کې ویشلې شوې وه، په دې نږدو کې بیا د یو مرکزي قیادت تر لاندې راټوله شوې ده، او ځکه په دې تیرو څو هفتو کې فرقه ایزه پرتشدد پیښې زیاتې شوې دي. لیکوال لیکي چې بغیر د څه شکا دغه ډله په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان نه پس تر ټولو خطرناک ډله ده، او په جغرافیایي توګه هم دغه ډلې خپل فرقه ایز بریدونه پراخ کړي دي، او په ګلګیت، کراچۍ، کورم قبایلي سیمه او کوټه کې د 2009 کال نه تر 2012 کال پورې په هغو سیمو کې چرته چې د دوی ډېر شتون نشته هلته د تحریک طالبان او بهرنو وسلوالو په مټ خپل فعالیتونه کوي. عامر رانا زیاتوي چې په ټول پاکستان کې په 2012 کال کې لشکری جنگ ویډلې یو سل او اتی ویش تر هغریز بریدونه تر سره کړی دي چې زیاتره په کوټه او کراچۍ کې کړی دي. دغه بریدونه د شیاګانو نه پرته په امنیتي ځواکونو هم شوی دي. لشکری جنگ وی او نورې هغه وسلوالې ډلې چې فرقه ایز بڼه لري که څه هم د القاعده او طالبانو نظریاتي بهیر کې ورګډ شوي وو، په ډېرې توندۍ سره خپلې فرقه ایزې تګلارې ته بیا ستانه شوي دي. عامر رانا لیکي چې دغه ډله د سپاه صحابه چې نن سبا د اهل سنت والجماعت په نوم پیژندل کیږي یو برخه ده. لشکری جنگ وی د شیاګانو پر ضد ډېر سخت دریځ لري، خو بیا هم دغه ډله داوه کوي چې دوی یو خپلواکه ډله ده او یاد شوي مذهبي ګوندونو سره هیڅ تړاو نه لري، خو بیا هم د سپاه صحابه ډلې مقاصد پر مخ کې بوزي او د افرادي قوت او نورو وسیلو لپاره په سپاه صحابه تکیه کوي او په پاکستان کې د شیاګانو وجنه جایز ګڼي. بلخو امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د بهرنو هیوادونو سیلانیانو ته یو پیغام ورکړی دی چې کچري ستاسو تعلق د هغو 500 هیوادونو سره وي چې دا مهال یې پوځونه په افغانستان کې ځای پر ځای دي او د افغان حکومت ملاتړ کوي، نو بیا دغه هیواد ته د سیل لپاره تګ ستاسو لویه غلطي ده. خو سره له دې هم بهرني سیلانیان افغانستان ته ځي. افغانستان کې د هندوکش او پامیر د غرونو لړۍ د سیلانیانو د خوخی صحیح ندی، همدارز د بامیانو د بودا مجسمه او مزار شریف کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د روزی قتل لپاره هم ډیر بهرنیان ورزی.
د نړیوال ورځپاڼو مقاله می د مجید بابا نور د وسمو یو بل مقاله لرو. ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په زیات شمیر کې وسلوال تنظیمونه موجود دي او په دغه هیواد کې ترګری د ډیرو سرونو لرونکو بلا شانده کو پښتنه دادا چې پاکستان به هغه دښمن سره څنګه جنگ وکړي چې د هیواد په هر یو ګوټ کې پټ دی. د مقالې تفصیل د انیس اجمل اورو.
ګارډین ورځپاڼه کې لیکواله سمیرا شیکل لیکي، نن سبا په پاکستان کې د بمی چاودنو اوازونه د ژوند پشا لکه د موسیقي غږیږي. پاکستان کې تقریبا روزانه د چاودنو خبرونه مخې ته راځي او لیکواله د چاودنو سره د خلکو د عادي کېدو په اړه لیکي چې سم میاشتې پاکستان کې د تیرولو وروسته د پخپل هم د نورو پاکستانیانو په شان دا سوچ کول شروع کړي چې یوې چاودنې کې درې تنه د وژل کېدو وروسته خلک وایي صرف درې کسان، دا خو دومره غټه پېښه نه وه. مقاله لیکي د تیر زیارت پر وسط پاکستان په مختلفو برخو کې پرله پسې چاودنې وشوې چې پکې د سلو زیات کسان ووژل شو. لیکواله لیکي په پاکستان کې ترهګري د ډیرو سرونو لرونکي بلا پشان ده. هغه وایي حقیقت کې د ترهګرۍ د مسلې د هوارېل په لار کې یو خنډ دی چې دا هیڅ ګواښ نه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې طالبانو ته زیات پام په شمال کې ورکول کیږي، دا یو واضحه صورتحال نه دی چېرته چې یوه ډله په بلې ډلې بریدونه کوي او د حکومت د لرې کولو هڅه کوي. دا خبره د زیارت دروازې له بریدونو هم ثابتېږي. لیکواله لیکي په پاکستان کې په زیات شمیر کې وسلوال تنظیمونه موجود دي او د دوی مقصدونه کله ناکله یو شان هم شي، لکه د مثال په توګه د ډېرې مودې راهیسې جوړ سنی وسلوال تنظیمونه له نړیوال جهاد تحریک او تحریک طالبان پاکستان سره ملاتړ کوي او دوی په مسلسل توګه د مختلفو مقصدونو لپاره کار کوي. تحریک طالبان پاکستان غواړي چې د هیواد واک ترلاسه کړي، خو نورې وسلوالې ډلې کشمیر کې جګړه او شیاګان لری کول غواړي. لیکوال لیکي د ناقابل یقین هدا پوري د پاکستان صورتحال ګډوډ شوه او د کمزوري ریاست لبچی نور هم خرابې دي شي. یو خواګه د پاکستان سیاستوال د بریدونو غندنه کوي او تر هغرو دړکو د حل په باره کې شور کوي، نو بل اړخته حکومتونو مسلسل د اغه ډلو حوصله ځای کړي چې د بل جګړې په مخبوتلې او په کشمیر او افغانستان کې د ریاست د مفاداتو ساتنه کوي. لیکوال لیکي دا ګډوډي د پاکستان دوه مخیزه پالیسۍ لوجي ده. د پاکستان پوسټ لدی خبرې په مسلسله توګه انکار کړي چې د دوی او په ځانګړې توګه په خکته کچا په پوځیانو د طالبانو اثر شته. لیکوالا پښتنه کوي چې پاکستان به هغه دښمن سره څنګه جنگ وکړي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې پټ دی. د مشال ریډیو د سه‌شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په پا پاوکم 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
حجرا
په 30 منټه کم 4 بجو
تاترا
په 30 منټه کم 5 بجو
اردن کو زتا سو ما چې د ځوانانو غږ پروګرام با سبا په 1:00 بجو باندې وي. اوس هم یو ریپورت لرو. د خبر ایجنسی د اشرف کلی سرکاري پرایمري سکول خواوشا درې کاله وړاندې وسلوالو په بمونو سره الوزولې بو، خو اوس د دغې کلی اوسیدونکو او د یاد سکول زده کوونکو او استادان وای چې لا هم تر دې دمه دغه سکول ویجاړ پروت دی او د یخنۍ موسم کې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل د مشالې خبریاله کوي.
د خیبر جنسی د زخخیلو سیمه د اشرف کلی اوسیدونکو وای چې دلته یوازینې سرکاري پرایمري سکول خواوشا درې کال وړاندې وسلوالو په بمونو سره الوزولې دی، خو لا تر دې دمه د بیا جوړولو کار نه دی پیل شوی. د اشرف کلی پرایمري سکول ته اوس ډیر په کم شمیر کې زده کوونکي راځي او په خړو خاورو کې ناست د بغیر ساسانتیاو سبقونه وای. د زده کوونکي د خپل کل دوستانی حالت او غختنو په حق لا مشال ریډیو توای
سیف الله دغه کی بمرا دزوال یو ډیر راویران دی، دغه خراب دی، ډیر په خاور کې ناشتی، ډیر تکلیف ته مونږ ته چې مونږ دا غواړو چې د سکول جوړ شي. اسماعیل سلورن کې او بم په کې دزوال سکول کې په خاور کې ناشتی
او د یاد سکول یو استاد حیات الله وای چې دوی اوس په دې سکول کې کوم ډول اسانتیا وی نه لري او باید دغه سکول ورته جوړ کړی شي.
نن موږ سره اوس کمرې شته، نور سره بلیک بورډ شته او نه لیټرین سہولت شته، نه موږ ته اوبو سہولت شته. مونږ ډیر لکه بیسوري محسوس او بس او د مونږ حکومت دا اپیل دی، دا خواست دی چې د سکول طرف ته توجه ورکړی شي او مرمت یې وشي.
او د اشرف کلی اوسیدونکی عبدالحمید پردی وای چې نن سبا د تعلیم ډیر اهمیت دی او چې څومره سکولونه په دې سیمه کې ویجاړ کړی شوی دی باید د غټول جوړ کړی شي.
ځکه چې دا خو یو رڼا ده، بوش نن سبا وخت کې څوک تعلیم حاصل نه کړي داسې لکه په تیارو کې پروت وي. بالکل خدا غواړم چې ما بچی خپل ډاکټر شي یا د انجینیر شي. د ملک مونږ حکومت ته دغه خاص دی کنه، دغه علاقه کې څومره سکولونه مطلب تباه شوي، دهشتګردۍ هغه شوي، ښکار شوي او سره دا پورا پورا مرسته وکي جوړ دی کی.
د اشرف کلی وران کړی شوی سرکاري پرایمري سکول د بیا جوړولو په حق لمچکله په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د تعلیم څانګې ډیپټی ډایریکټر هاشم خان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
خیبر کې مونږ مطلب سو د خیبر کې کوم خپل ډیجی دا پایې دی اوس کوم څه ریکنسټرکشن په دوباره تعمیر دوباره او یو فاټا لیول باندې مونږ یو سکیم تیار کړی دی.
د خیبر سیمه د تعلیم محکمې د چارواکو په وینا اوسه پورې په دې سیمه کې خواوشا 15 سرکاري سکولونه په بمونو سره الوزول شوي دي چې ځینې سکولونه پکې د بیا جوړولو دپاره په کالنی ترقیاتی پروګرام کې شامل کړی شوی دی او هڅه کوي چې جوړ یې کړی.
پام کوه
الله الله وای مکول دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه
خبري خبريم
خاله پام کوه
ورسا ورسا
اکا کو پام کوا
بیگار تمی واسطوی
اناگی پام کوا
خبرونا او فریادونا
پام کوا
اللہ دی بیلو نپاس کا
پام کوا
قلیونی حاکم مفتی مشورے
کیوں نشوئے جے
د مشال لاډیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یولسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
زو د پاکستان مومند ایجنسی ته په مومند ایجنسی کې درې کاله وړاندې د طالب وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوی د خاصدار فورس د غړي مندل خان ورورو ویس خان وای باید چې د لیویس فورس په څیر خاصدارو ته هم یومره معاوضه ورکړی شي. تفصیل د مشالې ډیو خبریال په دې رپورت کې راکوي.
په باجوړ ایجنسی کې په څلورم مئی کال 2012 کې په ځانمرګ برید کې مړ شوی د کوارټر ماسټر فضل ربی زوی شاهد خان وای چې دا غو پلار د حکومت په ډیوټۍ کې مړ شوی و. ولی حکومت د لیویز غړو د نورو مړو تنانو په شان د شهدا او پیکج هغه ته نه دی ورکړی.
لیویز دپاره پیسې جاری کونکي یو چارواکي عنایت خان مشال ریډیو ته وای
بلخوا
په مومند ایجنسی کې درې کاله وړاندې په میچنۍ سیمه کې د طالب وسلوالو سره په مقابله کې د مړ شوي د پنډیالې سیمې د یو خاصدار ورور اویس خان چې پخپله هم خاصدار دی وای هغوی ته خو درې لکه روپۍ ورکړل شوي ولې لکه د لیویس فورس یا د پولیس په شان ورته مراد نه ورکول کېږي.
یو
بل خاصدار چې په پنډیاله سیمه کې ډیوټي کوي وای 15,000 روپۍ تنخواه ده ولی لکه د نورو عسکري قوتونو په شان ډیوټي کوي خو حکومت ورله هغه مراد نه ورکوي کوم چې نورو عسکري قوتونو ته ورکول کیږي.
زما جنوري خان نوم دی سیبا او زړه پنډلې اوسېدون کې ما لکه د تر مطلب د موږ خپل وطن مطلب د اپریشن کې دی او خټي کوله برامن کې دی او هغه کې موږ مطلب یو غو غو د دغه سره د ملشي والا سره نو سیبا ولنا کو ایست ته په کې پاتې کیږي د 3,000 روپۍ د حساب ګران ګران دی د 3,000 روپۍ باندې دیوالي راشي چې په کې د شپې د 2,000 کال څسر نه خلاص شي د 8,000 روپۍ راته پاتې کیږي. په کې تو په کوم خپل دی کې مطلب موږ سره 10,000 روپۍ راشي موږ خپل کار څه وخت مارو لورنګ موږ خپل د خرچې نه ده.
خود پولیټیکل انتظامیه محمود ایجنسی په وینا لیویس فورس باقاعده د عمر او د تعلیم په حساب د عسکري قوتونو په شان برتی کولای شي او دا یو وفاقي عسکري قوت ده. خو خاصدار فورس د حکومت نه مراد یافته طبقه ده او د دوی نه خلکه د لیویس فورس په شان برتی وي او نه په کې د عمر او د تعلیم ضرورت وي.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو. زو د افغانستان خوست ولایت ته یو شمیر ناروغي لرونکي وای چې د خوست په ولایتي روغتون کې د ناروغانو درملنې او د غرنګو د دویانو او نور نظافت او پاکوالی نه پوره تا پوره پاملرنه نه کیږي. تفصیل زمونږ خبريال نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې راکوي.
کڅه هم د روغتون نوې کمپلیکس په نسبتا پراخه ساحه کې جوړ شوی او په خو طبي او تخنیکی وسایلو سمبال دی. خو بیا هم یو شمېر ناروغلرون کې شکایت کوي چې په یاد روغتون کې د درملنې او درملو همدارنګ د ناروغانو د بسترونو او پټولې زتوګه د روغتون د نظافت او پاکوالي په برخو کې ستونزې موجود دي.
کله خان کوچای ما راوړې د دوه ورځې یو جلګې د سوي ده دې روغ ته داوی نه کیږي ستنه نه ور کیږي بس سات کی
مې قسمت خان نه چړبني کلی وسیدن کې مریضون چې نه نه پختره نه وکړو
دوائی نه ورکی بیخی چی واسطنی پکور شیا بس پرچای ورکڑی غاخ کی چی دوائی سر را
ایمان هم رخیم الالا پیل خاله مخپل مریض رو را دا دا شبخنا کده و دیا پای وزان تا زینشتا
ما جمیل خان نمیگم درنج من جیزی کتو تنوی رو کی سپا کی گی آقا مردو درنج پکورا ولی بی
دا ولایتی رختون رئیس دکتر عبدالمجید منگل دا ناروغ لرون کشی کهیتونو تا پکتو وای چی
سل پیسه دا دی درمنو اکمال پو شبخنو که به هیچ دنیا که نشنایده سپایه پر ابتا تاست تا بهتر معلومه دا چی زخ زیادش نمونه لری شبخنه تاست باور وکی دی بیرون لوتا تیگه دی جان سر روڑی پا دی کموڈ کیا چوی نو نظر پا استعمال دی آگا بیٹ دی آده ایغی بستر مرگ دا تبدیل او
ده خوص صلاح دی آمی رختیار ریاست مرستیال ڈاکٹر هدایت الله حمیدی ده ناروغ لرون کستونزی پر زای بولی آوائی چه ده رختون ده تیبی خدمتون عرضه کون که انجیو نده توانه داری چه لیمیار او پروپوزل سرسم خدمات وراندی کی ده یادوانی ورده ده رختیا پا سکتور که ده بیلابیل و انجوگان و او ادارو ده همه حال فعالیتون و پرمحال ده تفاهم نشتون او خپل سری ده دیره یوستونزو ده پیدا که دو لامل شویدی
تاسید نجیب‌الله خیل لپورتوار ده وزو پیخور تا د پیخور په شمشتو کیمپ کې چې د مولوی خالص کیمپ په نوم هم یادیږي ډیره افغان کډوالو د تعلیمي مشکلاتو نه شکایت کوي دوی وایي چې په ټول کیمپ کې یوازې یو سکول دی چې دا د کیمپ د ماشومانو لپاره کافی نه دی تفصیل اسرارتل رکوي
د پیخور په لرې پرته سیمه شمشتو کې میشته افغان کډوالې کورنۍ وایي چې د دوی د یو شمېر ماشومانو لپاره د زده کړې هیڅ بندوبست نشته دوی وایي چې د شاوخوا 500 کورنو 1500 ماشومان په یو مدرسه کې زده کړې کوي چې په چندۍ استادانو ته معاش ورکولی شي د یاد کیمپ اوسیدونکي مشال ریډیو ته خپل دغه مشکلات داسې ورخایي
زما نوم محمد طاهر دی دلته به تقریبا د 400 په شاوخوا کې محصلین دي د اول صنف نیولې تر 12 صنف پورې هغه د زنانو خو کوم مؤسسه ده هغوی ورسره یو څه کومک کوي مردانه و ده پاره زمنگ ماشا طول چی دی پر چانده بایندی نو که چانده پیدا شو مقصد استازان تیو چی شای ورکو و تزمنگ استازان دستی چه سلور میاشتیم ماش ناخلی پینزه میاشتیم ناخلی ترچو خدای و چوک میرابانه که و چانده ورکو و سپل استازان تا مونگ ماشور
منو ماجیز الفخار ده تعلیم دی منگ پدقه حال که دیش منگ پلا چانده که والکانو ده پاره آقای ده معلم من غریب طول 3000 روپی کالداری ده و ماش ده پاقی باقو چه تعلیم بو که غریبانان چه بگی خواه منگو اشزاقه کار ده چه چور بیخی و پت نشیم
ده شمشتو افغان کدوال کم پیوتن اوسیدونکي ریاض درمل د یاد کیمپ لپاره د مکتب غوښتنه کوي او وایي چې د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره کډوالو ماشومانو ته د تعلیم ورکول اصري تقاضا ده
د علم برکې ستونزه ده چې موږ مکتب نه لرو یوه لسره مدرسه لرو چونکې اوس اصري نړۍ د متفکر دي چې د افغانستان جوړولو لپاره د مکتبونو ضرورت موږ لرو او باید زموږ محصلین مکتبونو کې تربیه شي موږ ته پکار دی یو لسره مکتب جوړ شي تر څو زموږ محصلینو کې دلته درس او تدریس ته دوام ورکړي
د شمشتو کیمپ د سلګونو ماشومانو لپاره د تعلیمي اسانو او مکتب د نشټوالي په سوال کې مسو د کډوالو په تعلیمي چارو کې د کارکونکو ادارې بیپیر یو زموار چارواکی امین خان سره خبرې وکړې نو دوی مشال ریډیو ته وې
اوس موږ سره چې کوم رننګ سکول دی نو هغه د شمشتو دی پاتک نه دی خو یو میډل سکول دی وایي کې یو 600 ماشومان سبق وایي خو دن نه دی مولوی خالد کې مو وایي چې موږ سره سکول نشته دا سکولونو مخ کې کمشنریټ چلول به موږ ته هند ور کړی و نو موږ ته چې کوم هند ور شوی دی نو هغه دلته د هغه 279 کوډ دی او میډل سکول فار بوایز دی
شمشتو کې مولوی خالص 500 فامیلی دا وخت د خپل سلګونو ماشومانو زده کړو ته خپدي او غواړي چې اړوند ادارې د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره دغه زده کوونکو ته د تعلیم زمینه برابره کړي اسرار تل مشال رادیو شمشتو کې پیښور
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي د حکومت د نه پاملرنې په سیمه کې د پوځي عملیاتو او ترګرۍ لوجې د ځوان کول نه د تعلیم نه بې برخې شوی دی بلکې د دوی د ژوند په هر اړخ هم چې کوم دی بد اغېز شوی دی او باید حکومت د دوی ستونزو د هوارولو لپاره هلې ځلې وکړي تفصیل د پېښور نه شبیر احمد جان راکوي
د پیښور بیلابیل سکولونو او کالجونو کې سبق ویونکي د قبایلو زده کوونکو ځوانانو مشال لیډو ته د خپل ستونزو په حق لوویل چې دوی ته په پیښور او نورو بندوبستي علاقو کې هم د سبق ویلو او پوسیدو کې ستونزې دي او په قبایلو کې خو دوی ته څه قسمه اسانتیاګانې او سهولتونه نشته دي. دوی وایي چې د ساینس او ټکنالوژۍ په دې جدید دور کې هم اکثره قبایلي زده کوونکي انټرنیټ هم نه پیژني. د کرم ایجنسۍ د طالب علمانو صدر شوکت عزیز صدارنګ وایي محمد اسماعیل وای چردی پسیمو کې تعلیمی ادارو ډیر کمې دي چې کې مې دي نو پس کې امنیتی ځواکونه پراته دي او په باقی سکولونو کې استادان یا عمله نشته دي.
زمونږ قبایلی علاقو کې د تعلیم ډیر زیات کمې دي او هغه الته داسې سکولونه دي چې الته ټیچرانو ډیپټي لګیدلې دي او هغه په خپل ډیپټي نه کوي. هغه حکومت نه 25,000 تنخوا خولي او پرویټي 4,000-5,000 او تبل ټیچر نیولې وي. ولته داسې سکولونه دي چې سکولونه منځوري شوی دي او بلډینګونه تر اوسه پوری نه دي تیار شوی.
دا خبر ایجنسی هارون لقمان افریدی چې زده کوونکي د تنظیم مشر هم دی وایي چې په پیښور کې هم قبایلي زده کوونکو ته ستونزې دي.
طالب علمانو ته چې کوم تکلیفونه دي لکه دلته کوم سټوډنټان راځي هغه ته په دې کالجونو کې په دې سکولونو کې داخلو کې مسله وي د هغو هاسټلو مسله وي. یو طرف ته خو هلته تعلیمي ادارې بند شوي دي هر ځای کې چې بدمنی وي هلته د تعلیمي میدان ډېر زیات متاثره کېږي. د روزګارونه کورونه او کوم د دوی باندې ذهني تکلیف وي او فاټا یقینا خبره ده 90% خلچ دي دا ذهني مریضانه جوړ شوي دي.
د لسم جمعه د کرم ایجنسی عبدالجلیل وای چې دوی په سیمه کې غربت زیات دی او باید چې حکومت دوی ته د سکالرشپ نه علاوه لایبرریانې او لیبرټیانې ورکړي.
دلته کې ډېر خلک داسې بازي عربانان شته لکه هغه پیسو وجنه تعلیم نه پاتې شوی دي. د فرد سکالرشپ ضرورت یې غوښته. د ما نور تعلیم سره ډېر شوق دی. د فرد ما سره د خپل لکه غریبانی وجنه دوه غنښته کنه سمونږ ځان ته سره هغه پیدا کو. ډېر ټیلنټ پکې دی لکه هلته سہولیت ورته نشته. کوم کالج دی که سکول دی هغه کې آرمی پراته دی.
یاد دی چې دغه زده کوونکو د حکومت نه علاوه د غیر سرکاري تنظیمونو هم غوښتنه وکړه چې د قبایلو ځوانانو د تعلیم لپاره د کوټلې او عملی ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ورته چې قبایلي ځوانانو او زده کوونکو څه ستونزې لري خو دې باوجود هغوی بیا هم خپل کلتوري هلو ځلو ته دوام ورکړي. همداراز تېره ورځ د ډیر اسماعیل خان په کالج کې مسعود قبایلي ځوانانو کلتوري شپه مانځلې ده چې تفصیل یې د مشال ریډیو خبر یاله کوي.
د ډیر اسماعیل خان په اول نمبر ډیگری کالج کې په زده کړه لګیا قبایلي طالب علمانو د اتوار په ورځ د شپې خوندوره ثقافتي غونډه ولمانځله. دغه غونډه ته د کراچۍ، اسلام آباد او پېښور سره سره په سیمه کښې د نورو تعلیمي ادارو طالب علمانو او قبایلي مشرانو هره بلل شوي وو. د تقریرونو په ورستون کښې د سیمې سندرغاړو او د ژڼیو طالب علمانو د اتڼ سره په دا رنګ خوږې سندرې ولاله. د ټانګ ټاکور سندرو او اتڼ دغه سلسله د گئیز غورمزیړ پورې پله پسې روانه وه. په دا موقع موجود د ټرایبل سټوډنټ فیډریشن ځنو مشرون طالب علمون مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
د مونوم جنشر خان مسعود دی. دغه چې کوم پروګرام میز منعقد کړی دی نن سبا میش په وطن باندې ډېر بال حالات دي چې په دا غم شپې ورېځې شي میز څخه شولې روالي.
ظرافیل مسعود خبره کاوه دا نه چې میز منعقد کړی خپل اتڼ خپل ثقافت خپل غیرات خپل پښتو د اوجاګر کول پورا او د ټرایبل د یونیټي د یو دوتا غونډول پورا او د ایتا د مینا محبت او د ایجوکیشن سره د شاو کو د لارل د ورورولۍ یو پیغام ورکوي. میجا د امن سوچ خپل هلاري بلدا هم میجا د امن دعوت ورکوي چې په دا علاقې شي میجا امن غوړي د امن ولا خلکی به امنه معاشره مشتا چره هم قابل نه دو.
زم محمد بلال د محسوس سوسایټي پرزیدنت یو. میجا د ټنګ ټاکور پروګرام زغ د پر کړه دی چې هر وخت غام جوړو دا خو نه کو میجا د جدوجہد وی
قبائلی طالب علمانو لوز وک چې دوی به د انډیا سره د جنگ وهلي غم ځپلي قوم او قبائلی طالب علمانو د پاره د چروت او مزه په دغه رنګ غونډه برابروي.
ریپورت مور د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونې اخري شیبې دینو راځي چې روستي لن خبرونه د فرخنده وزیر نورو.
په بلوچستان کې گورنر راج نافذ کړل شوی. هزارګانو خپل احتجاج ختم کړی او وژل شوي کسان به نن خاورو ته سپارل کیږي. په کابل کې هزاره ټولنې د کوټې د علمدار په پیښه احتجاج کړی او ککړو کسانو ته یې د سزا ورکولو غوښتنه کړې. د تحریک منهاج القرآن د مشر ډاکټر طاهر القادری په روانو انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو خلاف لانګ مارچ د اسلام آباد پر لور روان دی. حکومت وایي د اسلام آباد د مهمو ودانو امنیت یې زیات کړی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي هغه څه چې د امریکا نه غوښتل په راتلونکو کې به سرته ورسیږي. هیومن رایټس واچ ویلي د شام حکومتي پوځ په لومړي ځل په ادلیب ښار د کلسټر بمونو حمله کړې او ملګرو ملتونو په شمالي کوریا کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې ده.
نن خبرونه مورد الحمد سره د مشال ډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای تر سیږي. سبب پوره په 9 بجې ور بیا د مشال ډیو خبرونه شروع کیږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو د ډیو ریډیو خبرونه وغوړی. خپل قربا سره لمومن او د خبرونو وایاندې فرخنده وزیر او تکنیکی همکار علي ته اجازه ورکړي. د الله پامان، شپه مو په خیر.